لس بجے شویز مکرگ ل آزادی رادیو اور السلام علیکم قدر مناوریدم کو دے آزادی رادیو یوی بلی او ساتا خبرونی تا ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو دے دے یو ساتا خبرونی پر اپورنو کی باوری چی پا چین کی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو لنوی پڑاو چی خبرده پورته شوی او د چارواکو پا وینا پا دے خبرو کی د طالبانو استازی با صلاحیت کسان دی د هیواد د روان امنیتی حالات او پتیرا په هلمند او کندهار کې د جنگ جګړو په اړه به هم معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کندهار سیمو چارواکي وایي چې تېره شپه یو شمېر وسوال مخالفین د کندهار ښار د عالي درملمین ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر پولیسو ډزې کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سفیرو ډېره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هېواده وباسي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډېر ژر پیل شي. د خبرونو تفصیل د کندهار سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه یو شمېر وسلوال مخالفین د کندهار ښار د عالي درملمین د لیلی ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر پولیسو ډزې کوي. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال تېره شپه 8 بجې دغه ودانۍ ته پورته سوي او تر اوسه مقاومت کوي. سمیم وویل چې په دغه نښته کې تر دا مهاله یوازې 3 پولیس ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه پیښه کې محصلینو ته زیان نه دی رسېدلی او افغان سفیرو د پیښې پر مهال له لیلی څخه راایستلې دي. د یو بل خبر لمخې تېره شپه په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د سړک اډې من چاودنی له امله شپږ ملکي وګړي وژل سوي دي. سمیم خپلواک ازادي راډیو ټول چې د پیښې قربانیان د پاخه عمر لرونکي خلک دي. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه وسلوال مخالفینو څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. بارک اوباما په ویرجینیا ایالت کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States.
دوی د جګړې د قربانیانو د یاد ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري. لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې، دا لومړی ځل دی چې دا مراسم لمانځو. نورس په څوار لوسو کلونو کې د قربانیانو یاد درناوي لمړني مراسم دي. په اوس وخت کې شاوخوا 1500 امریکایي سفیر په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 9 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژل دي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یو ډلې د دوشنبه په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یو پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیت قومندان نفس خان دغه مرکز له دننه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترېنی ولیدي. نفس خان له حکومت د عاجل مرستې غوښتنه وکړه او ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ور واستول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال به هیڅکله هم ونه سي کړای چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ آسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت او پرسون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. دوی وایي موږ د دشمن د ټول تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولی او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیلې په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزي آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخ نه ده کړی، خو دغې ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو د لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. بیا هم شراغلاست. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډېر ژر پیل شي. حسین امیر عبدالحیان پرون ویل په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالی وې. د خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنې ورسته وویل چې د ده د اټکل له مخې د اس 300 توغندۍ سپارل به په لنډ مهال کې پیل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عبدالحیان څرګندونې نه دي تایید کړې. تهران له دې مخکې ویلي وای چې له ځمکې هوا ته دا توغندۍ به شاید د روان 2015 میلادي کال تر پایه ترلاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2010 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډېده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسېد دا محدودیت هم لرې سو. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په رمادي ښار کې چې یوه اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال وړ مورځ ناوخته په لاروی کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشمې په ورځ عراقي ځواکونو د شاملیشو او سني قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د رمادي جنوب لور ته په 40 کیلومتر کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د شنبې په ورځ د عراق پوځ تورن کړ چې رمادي دښمن یو کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویان دغه څرګندونې رد کړي او هغه حیرانوونکې او بیا وخته وبللې. په عین حال کې یو ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤول دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې جګړې کې پاتې راغلي دي. چارواکي وایي په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په مرکز کې د اور لګیدنې په پیښه کې 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د چین رسمي خبري اجانس سینهوا راپور کوي چې دا پیښه په پیکینګ ډینګ شانګ سیمه کې په یو خصوصي اپارتمان کې چې د زړو خلکو د ساتنې مرکز و شوې ده. په آنلاین خبرو سوو تصویرونو کې د تور غلیز دود یوه پنډه لیک ښکاري چې د تیلو د یو ټانک شاته له دې ودانۍ څخه پورته کیږي. سینه هوای وای چې د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي، خو د اور لګیدنې لا تر اوسه نه دی معلوم. بریتانیا او روسیه موافقه کړې چې د سوریه د بحران په اړه خبرې بیا پیل کړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر خبر ورکړ دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ټلیفوني تماس کې ډیوډ کیمرون ته د هغه د بیا انتخاب له کبله مبارکي ویلې او دواړو مشرانو موافقه کړې چې ډیر ژر به د سوریه په اړه خبرې پیل کړي. په سوریه کې د 4 کلنۍ کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره پخوانۍ خبرې بې نتیجې وې او اسلامي دولت ډلې وکولای سوای په عراق او سوریه کې پر پراخو سیمو ولکه ټینګ کړي. د کیمرون د دفتر ویاند وایي روسیه او بریتانیا دواړه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پرمختګ ودرېږي. ویاند زیاته کړه چې دواړو مشرانو موافقه کړه چې د ملي امنیت څلکران به یې د خبرو د پیل لپاره کتنه وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له یو نوي پړاو څخه پرده پورته شوې. د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې په دې خبرو کې ګډون کړی د طالبانو مهم کسان دي.
د پاکستان دی استخبارات ولاسته کیږي، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د آسیا د زړه د هیوادونو د 5م کانفرنس لپاره تدارکاتي غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه د افغان پلاوی په نظر ګټوره وه. د هیواد روان امنیتي حالت ته هم کتنه کوو.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچي، هغه بادران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل روسي هڅه وهاندو کې.
نور موضوعات هم لرو. په نیمه نړۍ کې پر یو بل ناوړه دود باس کوو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغې مېرمنې ډاکټر ته بوځي کوډګرو ته یې ورولي.
مریض چې بیوم شي فشار ډېر جګي، هغه په لختم وهي وایي دا دم کړي لختې دي موږ وهو د پیریان د موږ باس وایي دغه اندازې وایي چې دا ودانې لختې ورته یې هغه لختې ټوټه ټوټه شي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او تاندې څانګې د ځوانانو نیز پروګرام په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړي مهم او باصلاحیته کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیزو رسنیو پرده پورته کړي. د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګوندې دغه خبرې ترسره شوي نه ردوي او نه یې تاییدوي. دا مسله د نوریاس نوري په راپور کې نوره څېړل شوې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یوې جګپوړي مرکه چیرې ترسره شوو خبرو خبره نه تاییدوي، خو په دې مسله ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډېره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډېره محرمانه توګه کېږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلي دي چې په دې خبرو کې چې تېره اونۍ د مۍ په 19مه او 20مه د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچي کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزي او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خپرې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي. وال سټریټ ژورنال د یو ډیپلومات له قبله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې دا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت وړ دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا یې زمینه برابره شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې ترسره شوو خبرو مسأله تایید نه کړه، خو وی ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
دلته په داخل د افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل ملا محمد حسن رحماني او ملا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمېر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم وال سټریټ ته کړې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او وی ویل
دا ډېر مهم خبر دی. د طالبانو په سب کې دا ډېر قوي وسولي خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي که دا غریبي او د پاکستان د استخباراتو لاس پکې وي، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین دغه راز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشت دي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړي چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند دي چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له نوي پړاو څخه پرده پورته شوې او د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې په دې خبرو کې ګډون کړی و د طالبانو مهم او باصلاحیته کسان دي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د سولې لپاره د نوي حکومت هڅې به ګټه ولري او د وسلوالو مخالفینو سره د همدې مقصد لپاره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت پر مخالفینو لا نور فشار واچوي. دا موضوع بشیر ګواخ په خپل راپور کې راخیستې او څرګندې ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټې شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استازو سره تماسونه نیولې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړي او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپل طالبان څومره سولې ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده، پاکستان له ډېر وخت د افغانستان شریک د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت دي طالبان، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې حکله کې پرمختګ ولري په راتلونکي.
تیره ورځ وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یو رپورټ کې ویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکراتو ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي چې د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې بعد د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سره سوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ریځ کوم قائدین دی اړ دلته پاکستان کې، دا ریځ فیملی دلته پاکستان کې. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه، زما په نظر کې دغه صرف یو غوښتنه ده چې ما ته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل لا خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهمو ګمان کې مو چې دا بل چا کولی شي. دغلته جنگ جاری وي نو ګټه د ISI ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبريال سمی یوسف زی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړې چې راتلونکي کې په ممکنه کې دونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچولی شي، وایي چې لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې خطه کړي، لوی لارو باندې مشکلات راپېښ کړي او خلکو ته مشکلات وجه
یا د دې چې تیره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتو په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او د ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس یا د استنبول پروسې د جګپړو چارواکو یو ورځنۍ غونډه پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پای ته ورسېده. پاکستان پر روان کال کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د کنفرانس پر اجنډا او تیاریو کار کوي. په غونډه کې د افغان پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی وویل په دې کنفرانس کې د افغانستان د امنیت، د سولې د بهیر، اقتصادي مسایلو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه بحث وشو. له پېښور د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بیلابیل هیوادونو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت، د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پولیسې د لوړ پوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره پر اجنډا او تیاری غور کړي. د دغه یو ورځنی کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودري په ګډه کوله. دغه کانفرنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانست، نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرنس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرنس له لاسته راوړنو ډکو بالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و، او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړ. ډېره مفیده جلسه وه، ډېر د سعودونه یې درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودونه به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د پنځم کانفرنس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به په پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دې غونډه کې یوازې د دغه کانفرنس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت ویان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي د آسیا زړه د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو به چې په نننی پروګرام کې برخه اخیستې وه، د غونډې لنډیز خپلو اړوندو وزارتونو او مرکزونو ته ولیږي، سو د راتلونکو کانفرنسونو لپاره چمتووالی ونیسي. هغه کانفرنس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي، د هغه نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې. د هغه په اړه به پاکستان او افغانستان پریکړه کوي او بیا به نور غړي ملاتړ کوونکي هیوادونه او سازمانونه خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې وه چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غني پکې هم ګډون کړی و.
امنیتی مسایلو تر ورځو په کندهار ښار کې پرون وسلوالو طالبانو یوې لایلې ته نږدې پر امنیتی پوستې برید وکړ. د نښته تر څو شیبو مخکې پورې هم روانه وه، خو دا شیبه په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی ته ورځو او ګورو چې د دې پیښې وروستی حال څه دی. رښتینی صاحب سلام، څه پیښیږي هلته؟ حمله پای ته رسېدلې که تر اوسه پورې هم روانه ده؟
بلې تکل صاحب، د کندهار د چلرین امنیتي حوزې د ښوونکو د عالي موسسې د لیلیې په ودانۍ کې لا هم د ډېر لسو ساعتونو وروسته هم وسلوالو حمله دوام لري. د کندهار د والي د ویان سمیع خپلواک سره څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې. ده وویل چې حمله کوونکي دوه تنه دي لکه مخکې چې ویلي وه، او دوی تېره شپه 8 بجې د ښوونکو د عالي موسسې د محصلانو د لیلیې ودانۍ ته ننوتل، ښوونیز مرکز پر امنیتي پوستې حمله وکړه. چارواکي وایي چې تېره شپه دوی وتوانېدل چې د لیلیې څخه ټول محصلین غرمت وباسي. حمله کوونکي اوس هم د پولیسو سره مقاومت کوي او تر اوسه د هغو پولیسو د طبي کېدو تایید شوی، او وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دی او د زیات شمېر پولیسو د وشه کېدو ادعا کوي.
بله رښتینی صاحب، په شاولي کوټ کې د تېرې ورځې د پیښې په اړه هم اوریدونکو ته لطفاً معلومات ورکړئ.
بلې مهال د شپې 8 بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ د نیکه شېلې په سیمه کې د منفي خلکو پورې موټر چاودنه شوې وه. چارواکو وایي چې په دغه شپږ منفیان چې د ولسوالۍ د مرکز څخه کلي ته روان وه وژل شوي. کندهار والي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه پېښه غندلې او دغه کار یې د وطن دښمنان بللې.
ډېر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د کندهار د وروستي امنیتي حالت په اړه په تفصیل سره معلومات راکول. په هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو او د وسلوالو ډلیزو حملو زور اخیستی. د هلمند مرستیال والی وایي هوا ګرمه شوې او وسلوال غواړي چې یو شمیر سیمې ونیسي، خو د هلمند د مدني ټولنو غړي وایي که چیرې مرکزی حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي نو امکان لري چې ځینې سیمې د حکومت له لاسه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د افغان ځواکونو تلفات د تیرو څو میاشتو په پرتله ډېر شوي دي. دا چې په هلمند کې ولې له ورځې نه بلې ته جنګونه زور اخلي، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی یو مفصل راپور چمتو کړی.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې روانو نامنیو او ډلیزو بریدونو لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول جن نور سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغاک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله. خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکاڼو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې پکې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنګونو ولې دومره زور اخیستی دی، د هلمند والي مرستیال محمد جان رسول یاروی هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنګ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچوي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپلې وروستۍ هڅه وهاند وکړي، فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونې ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړمه شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجی مربوطه سیمو کې د دښمن مړي پاتې دي. دلته لاسونه یې په سیمه کې ستاسو ته چې کولای شي عملاً وګوري. انشاءالله زموږ د ځواکونو جنگي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوړي، موږ هم تلفات لرو، خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه اوړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزی حکومت پاملرنه وکړي، بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي، بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطاالله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شاهدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دعا یم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دي جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنگین، نوزاد او مساکله هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بریدونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجی ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سستاني کې هم بریدونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته اوړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي، دوی 82 وسلې پیدا کړي دي. دوی وسلې قوي شوي دي په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې، په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي. په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی، په هغه سیمه کې د اوسني وخت کې د داعش پیدا کېدل دي، داسې وضعیت خپرې شوي دي. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنګ تود شوی دی، جګړه روانه ده او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هره ورځ وینو چې زموږ پولیس له شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالۍ کې وسول، خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د شپه زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې
تر ډیره طالبانو ته د پاکستان روسی خبرداري او د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د پاکستان ګواښ به جګړه ودروي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې خپل پسرلني عملیات ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. په سرمقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د جګړې مهم اړخ دی او کولی شي چې په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که پاکستان په رښتینې توګه پر طالبانو فشار راولي نو طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا په چین کې له طالبانو سره د سولې په تړاو مقدماتي خبرې کړي دي. ویسا د وال ستریټ ژورنال راپور ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین په اورمچی ښار کې د دې خبرو هدف د سولې د خبرو احتمالي پیل ته چمتووالی ښودل شوی دی. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه لیکلي چې افغانان تر ډیره حده د داعش له مفکورې سره موافق نه دي. په مطلب کې راغلی چې د افغانانو دا ډول مفکوره به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ډپ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش وسلواله ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو ګواښ دی.
قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو واورېده. دا وخت د سهار 10:30 دی. اوس د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه یو شمېر وسلوال مخالفین د کندهار ښار د لیډر معلومین د لیلې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځای پر پولیسو ډزې کوي. ویل کېږي چې په دغه ډزو کې تر دا مهاله درې پولیس ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 8 سرتیري وژلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به هیڅکله هم ونه سي کړای چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندي سپارل به ډیر ژر پیل سي. د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په رمادي ښار کې چې یو اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. چارواکي وایي په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګیدنې په پیښه کې 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. او بریتانیا او روسیه موافقه کړې چې د سوریې د بحران په اړه خبرې بیا پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. پرون په کوټه کې په دریو جلا پیښو کې څلور تنه په ډزو ووژل شول چې درې پکې شیعه مذهبي هزاره دي او د دوو میرمنو په ګډون شپږ نور ټپیان شوي. د دې پیښو پر ضد د اعتراض لپاره د هزاره قوم خلک سړکونو ته راووتل او پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول. په دې اړه نور تفصیل له کوټه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت تر شاوخوا دوه کلنې مودې وروسته د کوټه ښار امنیت یو ځل بیا له نظاره سو او په تیرو دوو ورځو کې په دې ښار کې د هدفي وژنو درې پیښې شوې دي. پرون د دوشنبه په ماسپښین نامعلومو وسلوالو د کوټه په کنداري بازار کې د چای پاڼو پر دکان ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پیښې ځای ته څیرمه د سټي تانې پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې په دکان کې ناست سپینږری دکاندار چې وایي له هزاره قوم سره تړاو درلود ووژل سو او یو لاروی ټپي سو. دویمه پیښه د کوټه ښار په منځ کې پر جنا سړک د سلیم کمپلیکس په نامه شخصي روغتون ته څیرمه وسوه. نامعلومو وسلوالو په یوه موټر کې پر سپرو کسانو ډزې وکړې چې دوه تنه یې پکې ووژل او د دوو ښځو په شمول څلور تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان هم ټول شیعه مذهب هزارهګان وو. د دغو پیښو په ضد د هزاره قوم لسګونه قهرجن مظاهرهچیان سړکونو ته راووتل. د احتجاج په توګه یې ټایرونه وسوځول او د ښار دوکانونه د سترګو په رپ کې وتړل شول. احتجاج کوونکي د لومړۍ پیښې بشه د قربانی سوی تن لمړی سره څو ساعته د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته کښېنستل او د خپلو خلکو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. په بلوچستان اسمبلۍ کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعه مسلمانانو د ډلې یو مشر آغا رضا له رسنیو سره په خبرو کې پر هزارګانو د حملو پړه پر حکومت ور واچوله او تور یې ولګاوه چې د پاکستان صدر اعظم په شیعه سنی جګړو کې لاس لري. نواز شریف او د هغه ټوله کورنۍ په دغو پیښو کې لاس لري. نواز شریف او کورنۍ د سعودي عربستان پر ایجنډا کار کوي تر څو چې هغوی د دغو کسانو چې پر شیعه مذهبه خلکو حملې کوي له سره لاس وانخلي. دا پیښې به همداسې دوام لري. که د دغو پیښو مخنیوی ونه سي، موږ به له پېښوره تر کوټې، له ګلګت بلتستانه تر کراچۍ د پاکستان ټول ښارونه په احتجاجونو وتړو. دریمه پیښه هغه وخت وسوه چې د هزاره قوم خلکو د ښار دوکانونه د احتجاج په توګه په خلکو په زوره وتړل او د حکومت په ضد یې شعارونه ورکړل. د جناح سړک په سر کې زهري جومات ته څیرمه خلک د لمانځه لپاره راټول سوي وو چې نامعلومو کسانو ډزې پر وکړې او دوه تنه یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د یوه تن حالت مرګونی و چې په روغتون کې یې سا ورکړه. دغه دوه تنه عام خلک وو چې د عیني شاهدینو په وینا احتجاج کوونکو هزارګانو ورباندې ډزې وکړې. د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهبه هزارګانو د حملو مسؤلیت اکثر سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی دی. په کوټه کې پرونۍ پیښې وروسته له هغه وسوې چې د یکشنبې په ورځ نامعلومو موټر سایکل سپرو وسله والو د ښار پر مسجد سړک پورې یوه دوکان ډزې وکړې. د پښینو اوسېدونکي دوه تنه یې چې سره ورونه وو ټپیان کړل. یوه تن سا ورکړه او دویم لا هم د کوما په حالت کې په روغتون کې بستر دی.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي، خو لومړی ستاسو یو څو پیغامونه. نصر الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي: تر هر څه د مخه باید سوله وسي، که سوله نه وي یو کار نسي کېدی. عبدالرزاق صاحب زاده له لغمان له الینګار ولسوالۍ نه لیکي: افغان مشران چې په هر طرف کې دي، دا مې هیله ده چې دا مظلوم ملت باندې رحم وکړي او هر ورځ دلته وینه تویږي. او عطا محمد له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: د قاري صدۍ په سیمه کې د طالبانو او حکومت ترمنځ په جګړه کې 25 د غنمو درمندان وسوځیدل.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. دغه ماشومان او زلمکی نن فوټبال کوي او درس وایي. په خوایې اکثرو د سړک پر غاړه ژاولې خرڅولې او موټر یې مینځل. دوی کوم ځوانانو تر خونځي ورسول؟
پنځه شپږ نفر ماشومان هلته ول. ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي؟ نو د یوې لاس پورته کړم ول خیر راځه خیر.
دوی څه وایي؟
زه غواړم پاینده کې تجار وسم.
زه غواړم چې پیلوټ شم.
ما میخوام ما ته کسا پیدا شه که اونارم کمک کنه تا به یک جای و مقصد هدف خود ترسم.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د سړک اول یا د لومړي سړک په نوم د رضاکاره ځوانانو د یوې ټولنې له فعالیتونو او د داسې ځوانانو له رښتینی انسان دوستۍ او زړه خوږۍ خبره وو چې تر ځان هاخوا د نورو په اړه فکر کوي. زه نورګل شفق. ملګرو، څه مودا وړاندې مې د یو ملګري نجیب الرحمن صبوري عکس له یو ماشوم سیار سره وکوت. ورته لیکل شوی و چې دا زلمکی سیار چې په خوای موټر مینځل، د ښاغلي صبوري په مالی مرسته اوس ښوونځي ته ځي. دا عکس د سرکیاول په نوم د یوې خیریه ټولنې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. نجیب الرحمن صبوري د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي استاد دی. ما وپوښت چې سیار مو څنګه پیدا کړ او له هغه سره ښه کولو ته مو څنګه زړه وشو؟ د ښاغلي صبوري ځواب و:
د سرک اول پروګرام چې ده، دا د انګو د موسې د خانه ده. تصادفا چې ما یو ملګری د دې موسې مشر ده، هو یې چې مونږ داسې یو پروګرام لرو چې او ماشومان چې په کوڅو کې ګرځي مالی امکانات نه لري، فرضاً موټر مینځي یا ځي ګدایي کوي یا د بازار په مخ کارونه کوي، دوی مالی مرسته ورسره کوي. دوی ته دوی یو ګروپ کې ټولیږي او هغو ته ټولنیز موضوعات، اخلاقي مسایل او هغو ته فرهنګي موضوعات زده کوي. کله چې دا پروګرام وویلل دا ماشوم د انګو موسسه رئیس موږ ته پیدا کړی و. هغو خپل لستونه لري، هغو ډېر ماشومان لري چې منتظر دي د سپانسرانو په لټه کې دي که څوک پیدا کړی سي. هر څوک چې یو مثبت قدم واخلي، هغه که ما سپانسر کړی یا که بل چا سپانسر کړی یا خپل په مټ مخته تللی، هغه ماته د خوشحالۍ ځای ده. ما چې ولیدله چې دا هلک هم ښه مخته ځي، یعنی ما مرسته د ده په ژوند کې یو مثبت تغییر راوستی ده، یعنی واقعا د خوشحالۍ ځای ده، یعنی خوشحاله کیږي څوک.
د سرک یاول خیریه ټولنې مسؤل نجیب شریفی وایي چې دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې هغه ماشومان چې د سړک پر غاړه ژاولې او نور توکي خرڅوي او یا موټر وینځي راټولوي، یوه خصوصي یا شخصي ښوونځي ته ورپیژني او د هغه ماشوم د مالی امکاناتو لپاره یو سپانسر یا تمویلونکی کس پیدا کوي چې د هغه ماشوم د مکتب مصارف په غاړه واخلي. دی وایي تر اوسه یې یولسو داسې ماشومانو او زلمکیو ته د درس زمینه برابره کړې ده.
دو کال قبل دا شروع شول او موږ لومړنی ازمایشي دوره د لوت دو کال مخکې چې لږ زره مشکلات پیدا شول بیا موږ کنسل کړل. یو میاشتې شاوخوا مخکې موږ بیرته پیل وکړل. اوس په نوی برنامه چې موږ پیل کړی دی دا ډېره دقیق موږ غواړو چې دا کارونه مخته لاړ شي. اوس موږ یوولس ماشومان لرو، مګر په دوهم دور چې موږ نوی پیل کړل دا یوولس ماشومان موږ سره وو چې ټولو لپاره سپانسر پیدا کړی دی، مګر موږ تقریبا په لسونه سپانسرونه لرو اوس چې غواړی چې نوی ماشومان سپانسر کړي.
ملګرو، د سرک یاول یا د لومړي سړک د دفتر انګړ اوس د دغو ماشومانو د لوبو میدان او د ساتیری ځای دی. زه چې ورغلم نو همدغو زلمکیو فوټبال پکې کاوه. د دې ټولنې د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دوستانو دغه ماشومان او زلمکي له ښوونځي وروسته د دوی دفتر ته ورځي، چیرې چې هغوی ته د انټرنیټ کارول، انګریزي ژبه او بیلابیل کمپیوټري پروګرامونه ورزده کول کیږي. ما د دوی لړلې څو ماشومان وپوښتل.
زما نوم سوراب ده، زما پلار نوم آقا محمد او پنځم ټولګی کې یم.
چې دلته نوې راغلې پخوا څه دي کول؟
مخکې مې ژاړې خرڅ کړو.
کور کې څه درته ویل چې درس ته لاړ شه؟ مزه څه ویل؟
وایي زه په آینده کې شاید شوی شي او موږ غوندې بې سواد پاتې نه شي.
نو ته څه غواړې؟
زه غواړم په آینده کې تجار اوسم.
او چا چې ته سپانسر کړی نوم دې زده دی؟ څوک دی هغه؟ تا سره یې کله لیدلی دي که نه؟
یو ورلیدلی.
ښه، څه درته ویل هغه؟
ما ته وویل که درس دی ووایه که په آینده کې یو شی شي. زما هیله همدغه ده که په آینده کې پلار او مور مې پاش ته روان کړو. زما نوم وحید الله دی، زما پلار نوم مومن خان دی. په امید ها مکتب کې یم، اووم صنف کې یم.
ښه، پخوا دې څه کول؟
اول ژاولې مې خرڅولې. استاد سلیمان راغی، زه خبر کړم چې دلته مونږ یو کورس وو او تاسو راشئ دلته درس وایئ.
ښه، اوس درسونو کې څنګه یې؟ تکړه یې ژاول خرڅولو کې تکړه وی که درس کې؟
هم ژاولې په خرڅولو کې تکړه یم هم په درس کې.
ښه، اوس څه غواړی په راتلونکي کې؟
زه غواړم چې پیلوټ شم.
ښه ښه، بس خدای دې پیلوټ کا. ډېره مننه.
اسم ما مقدس از متعلم صنف 4
زه مقدس یم، تلورم ټولګي کې یم. په خو مې ژاولې خرڅولې او پیسې به مې کور ته وړلې. اوس چې درس وایم خوشاله یم. کاش داسې نور ځوانان هم پیدا شي او زما غوندې ماشومانو سره مرسته وکړي چې هغوی هم ښوونځي ته لاړ شي. زه غواړم په راتلونکي کې پیلوټه شم.
ما خود د آینده مې خوایم کې یو پیلوټ.
قلا کې لوړ برجونه مجوړه ځان ته سړک ځان ته خونځای جوړ کا وچه ډوډۍ اخرى قلم را واخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
همزول وایي د نیالګیو کینول یا کرل صدقه جاریه ده. ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري او څو نورو ځوانانو اوس د خپل وطن د داسې نیالګیو د روزنې مسؤلیت په غاړه اخیستی چې سبا به ترې لوی انسانان جوړ وي که خیر وي، د دوی ښه به یادوي او ښایي هغه وخت کوم بل بې وزله ماشوم سره بیا دوی هم دغسې چلند وکړي. د ښاغلي صبوري مسلک انجینري دی. دی وایي ځکه مې د سیر مالي مصارف په خپله غاړه واخیستل چې هغه غواړي په راتلونکي کې انجینر شي. دی زیاتوي
تقریبا یو پنځه شپږ نفره ماشومان هلته ول. ما پوښتنه وکړه چې څوک غواړي انجینر سي، نو د یوې لاس پورته کړم ول خیر راځه خیر ما او ته جوړ راځو. نو بیا هغه مې انتخاب کړم.
هغه ځکه چې تاسو خپل
هم انجینر او یعنی زه ډېره مرسته کولای شم بیا ورسره فرضاً کله وړه ماشومتوب نه زه متوجه اوسم کولای شم هغه ته ښه مسیر ورکړم چې کوم شی ووایي څه رقم مخته لاړ سي څنګه ذهن انکشاف وکړي انجینري او د انجینري کوم رشته کې د استعداد در خود پروگرام داسته چه شاید پمیاش که یواریم زو اغلا کینو چه چه پیشرفت کرده چه شاید زده کردیم او چه علاقه مندی لری. ما خپل په فیسبوک کم دا موضوع خلق سر شریک کرده علاقه مندان دیر دی کمون گو که ولی سود دا خبر دیر خلق تاور است او استا خلق چه تجاران دی خلق دی چه واقعا غاری چه امرست او که او که او گوری چه دا امرست به سم دول مصرفی گی نو دیر علاقه مند کی گی چه دیتا امرست او که.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه
ملګرو د سرک اول خیریه ټولنې د عامه اړیکو مسؤل سهیل مایل وایي چې دوی د ماشوم د هغه د کورنۍ او مکتب او د هغه د تمویلونکي ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري. دوی څاري چې د ماشوم درسونه څنګه روان دي، کورنۍ خو به بیا کار کولو ته نه مجبوروي او سپانسر یا تمویلونکي خپل مسؤلیت څنګه ترسره کوي. د ښاغلي مایل په قول
بسیار مشکل می باشه که ما ایره تشخیص بتیم که نیازمند کی است. ما میریم
دا مشکل به چی رشتنه حقدار څوک پیدا کړي مش پس ګرځو او پیدا کوی لا تو تر لسو کلنو پر ماشومان نیسو. دا هغه عمر دی چې دوی باید د کار پر ځای درس وایي. موږ له کورنۍ سره ژغیږو او تعهد ترې اخلو چې بیا به یې کار ته نه لېږي. سپانسر یا یو کس ورته پیدا کوو چې د یو ماشوم د مکتب مالی مصرف په غاړه واخلي. هر اونۍ فعالیتونه څارو. تمویلونکی کس هم له ماشوم د غله کورنۍ او ښوونځي سره مستقیما په تماس کې وي.
وایي دنیا په ښو خلکو آباده ده. ځینو انسان دوسته او خو ځوانانو سره مخ شوی هم دوستانو چې غواړي له نورو سره مرسته وکړي او یو چاته خیر ورسوي، خو دوی ځان بې وسه احساسوي چې کوم لوی خیریه کار نشي کولی. د داسې ځوانانو په اړه صبوري وایي
غټ کارونه د وړو قدمونو شروع کیږي او ایتس ښه کار وړکی کار نه ده. یعنی که څوک غواړي چې یو د خپل د وس په اندازه یو کار وکړي لکه چې وایي لیس للانسان الا ما سعی د وس او توان په اندازه که تاسو وکولای شئ چې کومک وکړئ مرسته وکړئ خلکو سره دغه کافی ده. یعنی که څوک وغواړي چې مرسته وکړي مهمه نه ده چې غټ کارونه وکړي. دا وړه کارونه وړه نه بولو، یو ښه کار وکړي کافی ده.
ولې 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 داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورې مړه شي. بیا به تا تا پاتې څشي بیا به ما تا پاتې څشي.
همزولو د سرک اول د دغه خیریه ټولنې مسؤلان وایي چې د ښاغلي صبوري ترڅنګ ځوان سمی سعادت، شفیع شریفي، پرویز کاوه، حامد صبوري او څو نورو ځوانانو هم د یوه یوه ماشوم د مالی مصارفو مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی او ګڼ نور ځوانان هم پیدا شوي چې غواړي له لیک لوسته لرې افغان ماشومان په خپله مالی مرسته ښوونځي ته د تګ جوګه کړي. داسې ځوانان دې خدای ډېر کړي. نننۍ تاندې څانګې رانغاړو دوستانو د خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ او د خپرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
خوب دې نشته دې ورنداره
غریب پس لمل کا نازول اور دی ورک دے چی دو آتا کلاس پورتا چی دو آتا کلاس پورتا پلیاس بندرا پجڑا شی ولی ولی دا سی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور مرشی
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوی په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي د تداوی لارې چارې څه دي او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي زه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
شمیر افغان خزینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي دغه فعالان ویرې لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایه محکمې پر پریکړو انتقاد کوي اوس دې ته سترګې په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي د ولسي جرګې غړي وایي د کابل ابتدایه محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړي او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برائت نه وای ورکړی د ولسي جرګې او د فرخوندې د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای
قدرمنو اوریدونکو حاملگی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خپله ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حمله هم راځي خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیرانتری وباسي خو پښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او کستونځي لا ډیروي د غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وړي کور کې سمه سره خزه نه درلوده فشار جګو پرسیدلې ولا سونو کې پرسیدلې د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ولدا پیریان دی بوې نه تل ډاکټر ته د ملاته بوتله تاویزونه ورته راوړل او بعضې څکونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوښو کې اچولې چې دا وخوري د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بیاغه نه د کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول ترې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې مونږ ته به راشي د پیریان سار ته دا ښځه مړه وه بچاره له ولادته مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم هم ناست کې ځان سره یې ویې وهلې وه بچاره تکه شنه وه مړه شین وه ټول وجود یې تک شین وه
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي دا د سترګو لیدلی حال راته وایي
ما په خپل لیدل دي ما مشره خور و خاطې وسته په خاط کې دا څنګه ولا بیچاره د خاطې خشته کړل دي په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته خاطې کو دي په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې مونږه دا تورای وسته باندې ته دوي کو دا تورای مې د کیګو په لخته مې هي لخته مې هي هغه مریض چې بيوشه یې شارې ډیر جګي بيوشه یې لاله وتلې هغه په لخته مې هي وای دا دم کړی لخته دې مونږه وکو دا پیریان دې مونږه بس وې تا غندازي او هیڅ دا ودانې لخته ورته هي یا دولس دانې لخته ورته هي هغه لخته ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض بیا یې کورته پور کې پروت نو که جوړ شو جوړ شو که جوړ نشو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپل خاله کی سره تکوي چې د جک فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بوله ملاته ملاته چې بوله وام دا سه سر سر باندې ورته لوري ښه او خدا دا صبر راګي په نږدې د سه زخم غنده وو نږدې په اسکوله وو په مخته په پاک خوشکوله وو راووتل دومره را رشه و جړلې بیرون همدغه سه د کور ته چراغ لنو ډېره پخاره وه هغه مسکه زلدو چې دا فشار زیږو پشکاری لاندې نه پاتې کیږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې ټرول درې جیک فشار هغه ده نو.
امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې لا 30 کلنې او وروسته ل 15 کلنې حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې لا 30 کلو او پس ل 150 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي دا جک فشار نو دته پیدا کیږي. اول را بس په مخکې لا 30 کلو میرمنو ته هغه مایندې چې مخکې لا 30 کلو نه واده کوي غوډي اکثرا جک فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جک فشار په څلورم میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتم میاشت پورې ورسیږي. هغه مایندې چې پس ل 15 کلو نه دوی حمل کیږي دوی هک هم د فشار عین لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغه سې یو پیغله په سا په 30 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي دا مایندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته.
د دې اراس سره رقم نسې د مور لاس پښې کږیږي خپل ژبه جوړوي او له خولې نه وینې او لاړې د قاف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کږیږي رویت مخشیږي په صلات چې نه ویني په سترګو باندې تیاره راځي او امکان لري چې که مور مړه نسی امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري چې تداوي سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې ماشوم وي د مور نه لري کې دا ماشوم ولو که دا ماشوم د کوم یا سوي کدي و مې سوي په حالت کې چې مور د حمله د اختلاجي پیدا کی منګه هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار چګدا ورپسې دغه سه حمله د اختلاجي ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی تر ازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ ته ډاکټر پر ځای ملا طبيعي
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي. دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقه نه راغلي هم دا سه مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټوله شای لاسونه ټول څه نشنه وي په لارګي وهلې وي په اته پتیګو وهلې وي چې زپریان نه باسه ما اته په دې وخته پښکولې وي ستوري کده حالت نه دا ووزی درته مریض په حالت کې بل علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرز مرسوي د اسد زربینه خپل مامور اته کومه حالت تللی ډيري وخت پس کومه نه اس مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا ړنده بوا یا شوري حالت هیڅ کنه و.
یو بل اساسي ستونزه چې ډیرای حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلی سرشوي خامې وریجي او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سماشم په نسو هغه ته خاور ته به مې زړه کېده د تابړو ته به مې زړه کېده لوټ به مې خوړلې د خاورې پی به راباندې څخه لګېده زړه به مې وران وران کېده سې به مې خوړې بیا به خاصم ورسره سماشم پیدا سې بیا مې پس ته زړه ته نور صبر سورو کېده سې کړی زه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېده سې ما هغه تاثیر وه سې تیږې مې خوړلې.
اندرور و ماشوم به چه پنا سود داده شد تیگه به خوره خاور به خوره به اوز غریب داده شد گردو پا تکلیف اخته دا داکیگی سی دماغی تاثیری نو منگ بارتال دام خوره نخستر دا که نیبرتا چالو کم زده می ورده که تاکات می نکیگی لکا عمل غنده آغاتی غاتی شگل نی تیگه به خوره سون به کور که پسی آخیش دلائز نکیه دل بیا به پتا به خوره اوز دا مشکلات سر مخامخت غریب
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنې کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عاملګي چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې ګلسار شوي چې موږ ورته تاسې ورته وایو او خاوره دا ډېر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نهمه میاشت وي به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګلسرشو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبیږي. هغه راځي جگر ته، جگر بیچاره هم نه تصفیه کوي، راځي تشو ته یا گردو ته، گرده هم توانایی نیست هغه تصفیه کنه چون هغه خام مواد دی. دغه خاطر امکان داری سه په گردو کې رسوب بکا پس تیگی دی گردو، امکان داری سه خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنام ته چیزی امکان داری سه په ادرار کې وینه هم پیدا سی.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامل مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري.
شنونده های عزیز،